افغانستاني کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره په کابل کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو خبرې پیل کړي دي. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عمل د پلان پر عملي کېدو په خبرې کړې دي. نامعلوم وسلوالو نن له غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې وشلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. قریشی نن سهار د یو هیات په مشرۍ کابل ته رسیدلی. دا د عمران خان په مشرۍ په پاکستان کې د نوي حکومت د رامنځته کېدو راهیسې د قریشی لومړنی بهرنی سفر دی. د ولسمشر اشرف غنی د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عملي کېدو ټینګار وکړ. د وی په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر عمل کې دوه ټینګار وکړ. ارګ څخه د دې لیدنې په اړه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي، په دې کتنه کې د امنیت په سیمه کې د سولې او ثبات لترکري سره پر ګډې مبارزې د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو بحث او خبرې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو څلیرو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 85 ترهګر وژلي، 33 ټپیان کړي او 10 مشکوک کسان نیولي دي. په خبر پاڼه کې جنن سهار د دفاع وزارت له مطبوعاتي دفتر خبر شوی ویل شوی په دې موده کې 12 مشترک تهاجمي او تصفیهوي عملیات، 114 کوماندوي دندې او یو هوایي برید ترسره شوی دی. په نړۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه د پولیسو پر پوستو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. په زابل کې چارواکي وایي 13 لسګونو طالب وسلوالو د نوبهار ولسوالۍ په درې لرې پرتو امنیتي پوستو بریدونه کړي او لږ تر لږه د ملي پولیسو 8 تنه سرتیري وژلي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې دې پوستو سکوت کړی، خو پکې د میشتو پولیسو مرګ ژوبله ومنله. ښاغلي سیال وویل
بدبختانه چې د موږ 8 نفر ملي پولیس شهیدان شوي دي او 3 نفر هم ټپیان دي، په جمله کې 11 نفر ته موږ مرجوب لا وخته ده.
نوموړي وویل چې په وروسته کومکي ځواکونه سیمې ته رسېدلي، وسلوال طالبان په شا تمبولي. هغه وویل وسلوالو ته مرګشوب لا وخت خود دقیق شمیر پاړې نه پوهیږي. جوزجان کې بیا چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه د قرقین ولسوالۍ پر دوو پوستو برید کړی، پوستي نیولي او لږ تر لږه 4 تنه د پولیسو سرتیري وژلي. د جوزجان د امنیې قمندان تقي محمد جوزجاني د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دوه پوستو سقوط کړی او 3 تنه افغان پولیساتي او یو د ملي پولیسو سرتیري پکې وژل شوي دي. تر دې مخکې په قرقین کې د سیمایزو پاسون کوونکو قمندان قربان ګلدی حکا ازادي راډیو ته ویلي چې د غلطه د دوو پوستو په سکوت کې شپږ تنه سرتیري وژل شوي دي. نوموړي ویلي و چې د مهال د قرقین امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په امنیي قمندانۍ کې محاصره دي، خو د جوزجان د امنیي قمندان وایي ولسوالۍ محاصره نه ده. قرقین محاصره نه دی، یوازې دوو پوستو سقوط کړی. وه پوسته چې قوشتې پکې سقوط کړی و بیرته نیول شوی او د هوا له لارې اکمال شوی. د جوزجان د امنیې قمندان وویل په قوشتې پکې د دوی لوري ته اوس سرتیري ټپیان شوي او یو وژل شوی، خو زیاته یې کړه چې طالب لوري ته بیا 30 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د بادغیس څخه هم ویل شوي چې د قادس په ولسوالۍ کې پر دوو امنیتي پوستو طالبانو بریدونه کړي دي. اخوا په پروان کې د سړک د غاړي د یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې 4 کارکونکي وژلي او همدارنګه په چاودنه کې یو ملکی قسم وژل شوی دی. په فرا کې بیا د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. نامعلومه وسلوالو نن تر غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصرتیار په یو وسلوال حمله کې واشه. د کندهار مطبوعاتي دفتر ویان عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو حمله کوونکو د زابل د شملزو پر ولسوال محمد نصرتیار باندې برید نن تر غرمې وروسته د کندهار په عینو مینه کې کړی چې ولسوال پکې وژل شوی او یو زوی یې ټپي دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 18 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې دې هیواد پر هغه هیوادونو فشار زیات کړی چې وایي پر جنوبي کوریا له لګیدلو بندیزونو څخه سرغړاوی کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل د امنیت شورا بیړنۍ غونډه یې ځکه راغوښتې چې د یو شمېر غړو هیوادونو لخوا ځینې وروستۍ هڅې پر شمالي کوریا د نوو بندیزونو د عملي کېدو مخه نیسي. په بیان کې ویل شوي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کېدو بحث په د امنیت شورا د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم جان کیری تورن کړی و چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
راتګ د وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خو اوس حالات د پاکستان باندې نه دي، اوس حالات بدل شوي دي.
د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو ردول جدي موضوع نه ګڼي.
امریکا همدا اراده یې رښتیانۍ چې افغانستان کې سوله راشي که نه، نو هغه به اعتراض بنسټ راځي هغه چې د یو حل لاره جوړي.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی. دوی وایي انتخابات غواړي،
هغه انتخابات چې د دیموکراسۍ پر اصل بنایي، داسې نه دي ما ټول چې سهمیت انتخابات نه غواړو.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ شاه محمود قریشی د پاکستان د بهرنیو چارو د نوی وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته خپل لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي او سیاسي موضوعاتو بحث د دغه هیئت په اجنډا کې شامل موضوع ده. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دغه هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې وي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان
دی وی د پاکستان د بهرنیو چار وزیر نن له غرمې مخکې کابل ته راورسید. او تر دې دمه د بهرنیو چار لو وزیر د جلالت مآب ولسمشر او اجرایی رئیس سره وکتل. د دغه سفر هدف په امنیتي او سیاسي موضوعاتو بحث او دغه شان د افغانستان او پاکستان د سولې د عمل پر پلان خبرې اترې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان محمد فیصل بیا ویلي چې له کابله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې چې دغه واد د فوز او ایسای مشران هم پکې وو له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږیدلې دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان د پولې په مدیریت په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندیدو په ستونزې هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم لیکلي چې شاه محمود قریشي به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی وو، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو باوجود هغه هیواد ته له سفره ډډه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو او د پاکستان او امریکا دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګلې اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد عثمان رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
راتګ دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوښ یو چې وس حالات د پاپ شان باندې نه دي وس حالات بدل شوی دي هم نړیواله ټولنه هم خپل زمونږ امسایگان او هم زمونږ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلی ده چې په جنگ باندې مسایل نه حل کیږي په لحاظ باید مذاکرات وشي
دی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي د ښاغلي رحماني په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي
ومردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو موضوعاتو خبرې پیل کړې دي بلخوا د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د پاکستان له خاورې د راکټي بریدونو پر خلاف مظاهره وکړه تفصیل روح الله انورینه
لاریون د سهار په 9 بجو د ډیورن کرخې سره نږدې د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ ساحه کې د تکبیر په نارو د ډیورن کرخه او پر هغه اغزن تارونه نه منو په شعارونو پیل شو د لاریون دوه تنو ګډونوالو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نوم می رحمان صاحب ته مظاهرم په دې خاطر باندې کړی دا چې د افغان تار د پاکستانی ایجنټانو بیا شروع کړی دی دې باندې ولسونه دی لګي دې زمونږ نانا توجو د دستور او کلتور م یو دی اخوا دې خوا مونږ یو شان هر هغه څوک د دې افغان تار د غزاولو پر دې ته باندې ما ملات کوي مونږ نه منو
حاجی بیا تولا چې می خاردار دایز افغان دا ولسنه لري چې دا برداشت کی په دې خاطر مظاهره کړی دا
دوی وای د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو خلاف خپل چارواکي خبر کړي او که چیرته نړیواله ټولنه او افغان حکومت د پاکستانی قواو لخوا د اغزان تار غزولو او په کونړ د توپچی بریدونو مخه ونیسي نو ولسونه به د پاکستان خلاف خپل مټې رابډ وهي مظاهرینو ویل د کوزی پښتونخوا اوسیدونکو هم د ډیورن کرخه او پر هغه د خلکو د تګ راتګ په وړاندې د خندونو جوړولو خلاف دي خو هغوی محکوم دي نو ځکه اواز نشي پورته کولی د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو او توپچی بریدونو په اړه یې مرکزی حکومت خبر کړي او په کونړ کې ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ځواب ورکولو ته چمتو دي
موږ په دې برخه کې د مرکزی حکومت سره همدارنګ د ننګرهار د کلوردو کمانډان سره لوی درسي سره په دې برخه کې خبرې کړي دي دوی د خپل کتابو آمادګي کولې ده آماده کتابو مټول په ازاراتو کې دي د دوی هدایت منتظر يم چې دوی څه هدایت راکړي
د کونړ ناړی ولسوالۍ په سلګونه وسیدونکو په داسې حال کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو د خوځښتونو توپچی بریدونو او د اغزنو تارونو د غزولو خلاف لاریون کوي چې د هغه هیواد د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر کړی دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د سولې علي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو رادول جدي موضوع نه ګڼي دغه شورا وایي چې دغه ډول مسایل د سولې پر روان بهیر کوم اغیز نه سي کولای واصل وصال راپور لري
د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو اترو له ردولو وروسته د افغانستان د سولې علي شورا دغه موضوع دی بولی او وایي چې که امریکا په خپل دغه اراده کې رښتینی وینو د دې مسلې حل ته به لار وګوري د دې شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد د شنبه پر ورځ از رادیو ته ویل چې خای ډیر ژر بیا د دوړو لورو ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شي
د دې خبرې بیا سره یعنی چې به لار نه باندې دا سره خبرې ما په نظر خو جدي نه ده دا بل اخره کړه امریکا هم همدا اراده یې رښتیانۍ چې افغانستان کې سوله راشي که نه نو هغه به اقتصاد بندبست راځي هغې د یو حل لاره ګوري
خغل دین محمد وای د جګړې د خکیل وړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر مهال د زند او خند رامنځته کېدل معمول خبره ده چې د سولې په بهیر کوم ځانګړی اغیز نشي لرلای د پداسیال کې ده چې وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د رويټرز او یو شمېر نورو رسنیو غو راپورونه به بنسټه بللی چې پکې ویل شوی وو خای طالبان د امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو اترو نوي پړاو ته داخل شي د دې غړي لویان زبی الله مجاهد ویلي چې د سولې او نورو لویو مسلو په اړه به د دوی د رسمي لاملولاري شریک شي نوموړي له رسنیو غوښتي چې د طالبانو د رسمي دریز د پوهېدو لپاره دی د دوی له رسمي منابعو سره اړیکه ونیسي او د غربي رسنیو په ناسمو راپورونو دی اتکان نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې یو شمېر سرچینو د طالبانو په حواله خبر ورکړو چې دغه ډله له امریکا سره د سولې مذاکراتو لپاره تیاری نیسي. له دې وړاندې د طالبانو یو شمېر استازو په قطر کې د ځینو امریکایي چارواکو سره کتلي وو چې دغه لیدنې کتنې تایید شوي هم دي، خو افغان حکومت ویلي چې دا خبرې رسمي نه دي او دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته خوشبیني ښودلې وه او ویلي وو چې د دغې لړۍ دوام به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم خبرو ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د طالبانو دا تازه اقدام د زیات امتیاز ترلاسه کولو او ځان پیاوړي ښودلو په معنا بولي. لدی ډلې انتظار خادم په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل،
نیمانه دا ده چې یا طالبان یا د امریکا حکومت غواړي چې له مقابل لوري ښه امتیازات واخلي، نو دې په خاطر باندې چې ځان قوي وښایي د سولې پروسې وځي، خو طالبان به بیا سولې ته راځي، بیا به امریکا شاته، بیا به د افغانستان حکومت انتقاد کوي او له پروسې به خپل مخالفت خې، بل اخر به بیا ټول سره سولې ته کېني او سولې به راځي.
خغلی خادم وایي د طالبان لخوا د امریکا سره د خبرو ردول کومه نوې او جدي خبره نه ده، بلکې دا یو نورمال بهیر دی چې ورسته کېدل او مخته کېدل پکې دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
عمردل چې د سولې عالي شورا د طالبانو لخوا له امریکا سره د سولې د خبرو ردول جدي موضوع نه ګڼي. د ولسی جرګې ځینو غړیو د شمې پر ورځ د دې جرګې د تیرې چهارشنبې د عمومي غونډې پریکړه له قانون سره په ټکر کې وګڼله. د تیرې چهارشنبې پر ورځ په داسل کې چې نصاب پرانه و، د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر بیا کتنه رایه ورکړه. دا یې تصویب کړه چې پر دغه تړون دې له سره غور وسي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون بحث وشو او د یاد تړون بیا کتنه یې تصویب کړه، دا عمل د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنۍ دندو له اصولو خلاف عمل دی. دا خبرې د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. ویل د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې نصاب بشپړ نه و او په نیمګړي نصاب پریکړه کول د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل او د قانون ماتول دي. د ولسی جرګې غړي مجیب الرحمن سمکنی وویل
دا موضوع لویه جرګه کې مطرح شوی وه، اول د تصویب شوی هم وه، نو د لویې جرګې په تصویب شوو موضوعاتو باندې بحث کول زه فکر کوم چې دا به هم غیر قانوني وي. دوهم دا چې کومه رایګري تاسو وکړه او رایګري کې نصاب پرانه وو، نو په دې صورت موږ ته په هیڅ صورت د منلو نه ده.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې مشري د جرګې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه. پر موضوع تر بحث او رایګیری وروسته ښاغلی همایون ویلي وو چې دغه امنیتي تړون افغانستان ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او هر ورځ تلفات ورکوو. د ده په خبره موږ یوه ډله وکیلان د دغه تړون بیا کتنه غواړو. د چهارشنبې په ورځ وویل شول چې د جرګې نصاب 150 تنه دی، خو د شنبې په ورځ د جرګې غړو زکریا او جعفر مهدوی وویل په هغه ورځ د جرګې نصاب 150 نه و، نه حاضري واخیستل شوه او نه مثبت او منفي کارتونه سم وشمیرل شول. دوی وویل په نیمګړې نصاب د یوې مهمې موضوع تصویبول غیر قانوني دي. د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې لاسلیک شو او سره له دې چې ځینې سیاسي ګوندونه وایي امریکا د دغه سند پر ډیرو مادو عمل نه دی کړی، خو افغان حکومت دغه سند د افغانستان په ګټه ګڼي. د چارو پوهان وایي له دا شان مهمو موضوعګانو سره باید د نافذو قوانینو له مخې دقیق چلند وشي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمند ازادي راډیو ته وویل
البته د وکیلانو له نظره برسیران چلند له داسې یو مهم موضوع سره مناسب نه و، او بله موضوع دا وه چې دوی له چې نصاب په هغه ورځ باندې تکمیل نه و، نو ځکه هغه کومه پرېکړه شوې ده هغه قانوني حیثیت نه لري. دا غیر طبیعي ده او عادي مسله ده چې یو محکمه مسوده باندې بیا کتنه وشي، دا کوم حقوقي مشکل نه لري.
د روانې اونۍ له پیل راهیسې د ولسی جرګې په غونډو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په بیا کتنه بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ په تیرو څو ورځو کې یو شمېر سیاسي څېرو او ګوندونو هم دا مسأله رابرسیره او رسنیزه کړې ده. د چارو سارون کې وای که په یاد تړون بیا کتنه کیږي نو ګټه امریکا ته رسیږي، ځکه چې هغه هیواد د همدغه تړون په اساس له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په ناامنو سیمو کې د کانونو د کیندنو د تړونونو موضوع ردوي او وایي چې تړونونه په هغو سیمو کې سوي چې څارنه کیږي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې د کانونو د مدیریت لپاره غوره سیستمونه رامنځته سوي دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نام نسیمو کې د کوم کان د کیندلو تړون نه دی شوی، خو په قاچاقي توګه د قانون کیندل تر اوسه هم په دغه هیواد کې یوه جدي ستونزه ده. د یاد وزارت وایي عبدالقدیر مطفی وایي په ځینې سیمو کې په خپل سر قانونه کیندل کیږي او دا هغه ستونزه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري. ښاغلی مطفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانونو د ښه مدیریت لپاره غوره سیستم رامنځته شوی او هڅه کیږي چې له قانونو په شفاف ډول استفاده وشي.
ساحاتی که ما قرارداد میدیم دو ساحات امنیت است و دو ساحات ما نظارت
دی وی پاغو سیمو که چمنگ پا که ترنونه که و امنیت شتا و حالتا منگ تولی سار لرو چه کولشو لخپلو سرچینو ساتن او خی استفاده وکلو.
ناامن باشه او ساحی که مشکل باشه.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ بیا تازه ویلی چې حکومت د لویو قانونو د مدیریت توان نه لري او په ځینو ناامنه سیمو کې زورواکي د ځینو قانونو نه غیر قانوني استفاده کوي. دا بنسټ وایي چې د شیدا د میسو د کان تړون یو نامعلوم شرکت سپارل کیږي او دغه شان په بدخشان کې د طلا کان په غیر قانوني ډول یو پخوانی وزیر ته سپارل شوی. د شفافیت د بنسټ یو مسول ویلي دا لوی قانونه د طالبانو د نفوذ لاندې سیمو کې دي، خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانون داوطلبي او تړونونه په قانوني او حقوقي ډول شفافیت او حساب ورکولو ته په پام تر تخنیکي او ستراتیژیک لیدلوري وروسته ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې نامني په افغانستان کې د قانوني طبي سرچینو په اړه یو عمده ستونزه ده چې حکومت یې باید جدي ونیسي. لډلی عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تر ټولو سغټ ستونزه اوس د امنیت ستونزه ده. کچیری دا په امدی شکل باندې چې اوس روان ده چې د معدنو قاچاق ده او په دې شکل روان یې، زه فکر کوم چې له دې چې موږ په قرارداد ورکو بهتره ده چې د معدن نه په اوس وخت کې ورته فرصت برابر کړو تر څو امنیت راشي او د هغې نه وروسته موږ په خپلو معدنو باندې کار پیل کړو، ځکه چې اوس په ډېره بېرحمۍ شکل باندې استخراجېږي.
له دې سره د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون مرستیال انجینر منور شاه بادری وایي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د قانونو غیر قانوني کیندل لا هم روان دي. د ده په وینا له قانونو نه ښه استفاده د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه انتخاب دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
یوسف خان زدران راپور راکوه. د افغانستان د لومړۍ میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو د وړتیاو لوړولو پروګرام د شیوالو لپاره پروموټ ادارې د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیولي. د لومړۍ میرمنې د دفتر یوه چارواکي وایي چې د سیګار وروستی راپور دوی تاییدوي، خو وایي چې دغه پروژه له زیاتو ستونزو سره مخامخ ده. تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د لومړی میرمنې دفتر وایي د افغان ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې د دغه پروګرام د نه بریالیتوب لوی لامل دا دی چې له پروژې سمه څارنه نه ده شوې. د لومړی میرمنې د دفتر مطبوعاتي سلاکارې او د عامه اړیکو مشرې زهره یوسف د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پروموټ پروژې په اړه سیګار وروستی راپور تایید کړ او په یاده پروژه کې د شته ستونزو او عواملو په تړاو داسې وویل. په یقیني ډول کوم راپور چې سیګار خپور کړی دقیق او پر ځای دی. دغه پروګرام بریالی نه و. عوامل یې هم دا دي چې کوم کسان د دې پروګرام له لارې روزل شوي وو د کار امکانات ورته برابر نه شوه. پروژه یوازې د 12 ټولګي فارغانو ته منحصره شوه او همدارنګه په خوشنۍ سره کومې پروژې چې افغانستان ته راځي ترې څارنه نه کیږي او تر ډیره د زورواکو لاسته لویږي. میرمن یوسف ویل د دوی دفتر یوازې د مشورې ورکولو حق درلود چې پروموټ ادارې د دوی سپارښتنې هم نه دي منلي. د دغې پروژې لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID 280 میلیون ډالر ځانګړي کړي وو او هدف یې دا و چې له 15,000 افغانو ښځو سره د کارونو په موندلو کې مرسته وکړي او هم د ښځینه سوداګرو د پیاوړي کولو ترڅنګ دوی دې ته وهڅوي چې خپلې سوداګریزې چارې پیل کړي. خو په هغه څیړنیز راپور کې سیګار په دې ورسیو کې خپور کړی د دغه پروژې د یوې مشخصې نتیجې په توګه پر خو کارونو د 55 افغان میرمنو د ګمارلو یادونه شوي، خو دا هم ویل شوي چې د خړلا نه ده چې دا کار د همدې پروګرام له برکته شوي وي. د سیګار په دې نوي راپور کې اندېښنه څرګنده شوې چې په تیرو 3 کلونو کې چې دغه پروژه پیل شوي د مصرف شویو 980 میلیون ډالرو په سلو کې 18 د ټیکه دارانو، 3 امنیتي کمپنیو او له هېواده بهر ادارې چارو ته بیل شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پرختیایي ادارې نظر هم واخلو، خو دغې ادارې په دې اړه ځواب ورنکړ. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم د یادې پروژې په داشان ارزونې او نه موثریت اندېښمنې دي. مدني فعاله فرزانه کوچۍ په دې اړه وایي:
متاسفانه د دې د مدیریت تر کچې نیولې، د دې پلان او پروګرام او د پلي کېدو طریقې او کړنلارې او هغه عمومي کړنې نهایتا دومره اغېزمنې نه وې څومره چې توقع ترې تله، ځکه اکثریت اولا پروګرامونه یې ډېره مرکز محوره او خواه محوره دي او لرو پرتو سیمو ته هغو ښځو نجونو ته چې د دوی حمایت او ملاتړ ته ضرورت لري نه دي رسېدلي. دویمه خبره دلته دا ده چې شفافیت او حسابدهي او دقیق نظارت له دوی نه نه دی شوی.
دوی همدارنګه ټینګار وکړ که چیرې له یادې پروژې دقیقه او هر اړخیزه څارنه ونه شي او د پلي کېدو په برخه کې د افغان مېرمنو اړتیاوې په پام کې ونه نیول شي، د تیر په څېر به په راتلونکي کې هم دا ورته نورې پروژې کوم خاص اغېز او موثریت ونه لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی. دوی وایي چې د ټاکنو په پروسه کې د نشفافیت له کبله د کندهار د ټاکنو د ولایتي دفتر د تړل کېدو پریکړه کړې ده. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د افغانستان د لوی ائتلاف غړو او د کندهار لسګونو اوسیدونکو د شنبې په ورځ د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفتر وتړی او د دغه کمیسیون مخته د پرلط خیمه ودروله. د دغه ائتلاف غړي وایي حکومت د شفاف ټاکنو د ترسره کېدو هوډ نه لري او تر اوسه د ټاکنو په کمیسیون کې د شته ستونزو د هواري په اړه اقدامات نه دي کړي. د دغه سیاسي ائتلاف د غړو په خبره په اوسنۍ بڼه د ټاکنو ترسره کېدل ورته د منلو نه دي او که دولت غوښتنو ته رسیدګي ونه کړي نو په ټول هیواد کې به د ټاکنو دفترونه وتړي. سید جان خاکریزوال، ګلالي کاکړ او تورن یک محمد د نورو په استایستوب وویل
موږ شفاف انتخابات غواړو، په امریکا انتخابات غواړو، د دې میاشتې یو وخت انتخابونه نه ده. موږ په خپله د ولایتي شورا دغه ولس چې هغه وایي موږ د ولس استازي، موږ د حکومت استازي نه یو. موږ چې دغه ولس وایي د ولس سره موږ په لار
موږ د کندهار ولس انتخابات غواړو، هغه انتخابات چې د دیموکراسي پر اصل بنای داسې نه دي. ما د ټول چې سهمي انتخابات نه غواړو.
موږ د انتخاباتو پروسه ملي پروسه بولو. انتخابات مشکو، انتخابات مش حق دی. کم انتخابات، شفاف انتخابات، هر انتخابات چې به متریک پکې جراسي، هر انتخابات چې د چا حق پکې ونه سپدل سي.
د افغانستان د ملي ائتلاف غړي زیاتوي چې حکومتي مشران ته د ټاکنو په وسیله نظام کې د سمون لپاره دوی ونی وخت ورکړي وو. چا غوی په دې مده کې هیڅ ګام نه دی اوچت کړی، خو په عین وخت کې د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لپاره د پوره چمتووالي ډاډ ورکوي. د دغه کمیسیون د خدمتونو رئیس عزت الله ارمان ازادي راډیو ته وویل:
اته سوه نفره تقریبا همدا اوس کار کوي. دغه اته سوه نفره غواړي چې دغه هغه دوپلیکیشن، هغه دوه دفعې درې دفعې چې خلکو سب کړی ده، هغه چې موږ یې تذکیرې نه دي توضیح کړي، یس نه ده سوی پکې سټیکر لګېدلی ده، دا ټول موږ پاکوو. دا چې تر څو موږ پاک نه کړو موږ ټاکنې نه شو کولای. د دې لپاره کار روان دی. همدا اوس تقریبا اوه اتیا زره اته اتیا زره داسې سټیکرونه موږ پیدا کړي دي چې دا دوپلیکیټ سوی ده.
ویل کېږي چې د افغانستان د لوی ائتلاف غړو د کندهار تر څنګ په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ټاکنو ولایتي دفترونه د اعتراض په توګه تړلي دي او ګواښ کوي که یې غوښتنو ته رسېدګي ونیسي په نورو مدني حرکتونو به هم لاس پورې کړي.
ممردل چې د افغانستان د ائتلاف غړیو د کندهار د ولایتي د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر تړلی دی. دوی وایي تر هغو به یې اعتراض دوام ولري چې راتلونکي ټاکنې په شفاف ډول ترسره سوي نه وي. بلخوا د هیواد د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ستونزې د هواري هڅه کوي. یوه کمپنۍ غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور له اسمت څاروان اوري.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوسي. د رویټرز او فرانس پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی دی هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو وطن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر ولسمه کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې څلور ویشت انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروسته انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه راوروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللي.
له دې سره 4:30 بجې سپې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان اوري.
دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. دا ولسمشر اشرف غنی د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان په عملي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 850 ترهګر وژلي او 3 نور یې ټپیان کړي. دوی وایي 12 مشکوک کسان هم د دې عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په زابل، جوزجان او بادغیس ولایتونو کې په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیسو پر امنیتي پوستو باندې بریدونه شوي دي. په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي دا هلیکوپټر چې له شینډن څخه فراه ته روانه وه بیړنۍ ناسته یې کړې ده او د علت په اړه یې دوی څېړنې کوي. په پروان ولایت کې په سړک کې د خودل شوي یو ماین چاودنې د ملي امنیت د ادارې 4 کارکوونکي وژلې دي. په پروان ولایت کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان الوزی احمدي ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې یو ملکي کس هم وژل شوی دی. نامعلومه وسلوالو نن تر غرمې وروسته د کندهار ښار په عینو مینه کې د زابل د شملزو ولسوال محمد نصر تیار په یو وسلوال حمله کې وژه. د کندهار د والي ویاندوایي په برید کې د نصر تیار زوی ټپي شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د سپتمبر په 11 نیټه په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډه غوښتي چې دې هیواد پر هغه هیوادونو فشارونه زیات کړي چې وایي پر جنوبي کوریا له لګیدلو بدنیزونو څخه یې سرغړاوی کړی.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو تر دغو پروګرامونو مخکې سپورتي خبرونه له واصل وېسال څخه ورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2013 کال آسیا جام سیالۍ نن په متحده عرب اماراتو کې د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ په لوبي پیلېږي. د دغو سیالیو شپږ ټیمونه په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او هانګ کانګ لوبلې او په بی ګروپ کې بیا د افغانستان، سریلانکا او بنگلاديش ټیمونه شامل دي. دغه سیالۍ به د سپتمبر له 15 نیټې تر 28 نیټې پورې په متحده عرب اماراتو کې روانې وي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی لوبه د راتلونکي دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره کوي. ټاکل شوی چې د کابل د شپږ کلنو د فوټبال لیگ سیالۍ نن د سوارلسو ډلو په ګډون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو سوارلسو ډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي او دغه سیالۍ به یو میاشت دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغه سیالیو لومړی لوبه نن د اردو استقلال لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوهمه لوبه به سبا د میوند او فجر افغان لوبډلو ترمنځ ترسره شي. او په ایټالیا او بلغاریا کې د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ارجنټاین ډومینیکا ته، روسیې تونسیا ته او بلغاریا پورتوریکو ته ماتې ورکړه. په دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې ارجنټاین وتوانید 3-0 په وړاندې د ډومینیکا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي. په دوهمه لوبه کې بیا روسیې تونسیا ته 3-0 په پایلې سره ماتې ورکړه او په درېمه لوبه کې بیا بلغاریا له پورتوریکو نه 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. ټاکل شوی د دغه سیالیو په دریو نورو لوبو کې نن کاناډا د چین په وړاندې، کیوبا د ایران په وړاندې او بلجیم د سلوونیا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. د حقیقت صدې په یو بل اونۍ خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم. لکه څنګه چې تاسو خبري اسې درنو دوستانو، روان کال د خبري اعلانو د پاره خونړې کال بلل شوې ده. په دې کال کې لګ تر لګه 4 بیلابیلې پیښې د خبري اعلانو په وړاندې باندې رامنځته شوې او لګ تر لګه تر 14 خبري اعلان پکې ووجل شول او لږونه نور پکې ټپیان شول. وروستۍ پیښه د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ باندې رامنځته شوه چې دوه تنه خبریالان پکې ووژل شول او همدارا سپینزه نور ټپیان شول. په نننې خبرونه کې په همدی مسایلو باندې غږیږو چې ولی خبریال ټارګټ دی، ولی خبریال ټارګټ کیږي، د خبریالانو په وړاندې ستونزې، مشکلات، دولت سره مسولیت لري، خپل خبریال د خپل ځان په اړه سره مسولیت لري، رسنیز ادارې د خبریال د خوندیتوب په اړه سره مسولیت لري. په همدی باندې غږیږو د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې غړی صدیق الله توحیدی میلمه دی. توحیدی صاحب سره په همدې اړه خبرې کوو چې دوی د خبریالانو د خوندیتوب په اړه تر دې دمه څه کړي دي. توحیدی صاحب، ستړی مشي، ډیره زیاته مننه چې وخت مراکه. که پیل لامدی نه کوو چې په وروستۍ انتحاري حمله کې څومره شمېر خبریالانو ته مرګ ژوبله واوخته، تاسو حتمن دقیقې شمېرې لرئ؟
په تاسف سره باید ووایم چې د پرونی حمله دوه خبریالان شهیدان شوی دی او سلور نور زخمیان دی. سلور او یو پنځم خبریال که ستی شانتا زخمی دی، خو وزی دیر خده ناسه دیر وخیم نده.
دا پا روان کال کی تقریبا سلورم حمله ده چه خبریالانو بندی کیه گی، سوم را اندیخمن یاسی تاسی؟
متاسفانه دا جوات تسو چه تروریستی در تپل اوست تصمیم نویلی دی پا مشخص توگه چه خبریالان او رسانه پنخی که دوی غوالی چه در افغانستان غک چه دی مختلف و نو غکونه چه دی در خاموش شی، چپ شی، او در افغانستان مجموعی سیما چه در تلویزیونون لاری نشر که یا مقدر سی سوک پای نیشی چه در پدر غم زپل حیوات که سه تیریگی او حقیقت سیدی.
نور د دې ترڅنګ نور کوم دلایل کېدلې شي چې بل اخر وسلوالو مخالفینو خبریالان په سو بلا بلو پیخو کې ټارګټ کړل؟ په داسې حال کې چې لوال مخالفین په ځنګړي ډول طالبان هر وخت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې هغه وي چې موږ همکاري کوو، نه غواړو چې خبریالانو ته مرګ ژوبله ورسیږي، دلیل څه کېدلی
شي؟ اصلي مسله دا ده چې د خبریالانو وژل، د خبریالانو په شهادت رسول چې دوی اقدام کوي، یو په ډېر پراخه توګه دغه روب او ترس خپور کېږي په د افغانستان په فضا کې. دا هر رسنۍ، هر تلویزیونونه، هر راډیوګانې چې دي د دې په اړه خبرې کوي، تبصرېګانې کوي، او دوی دغه ترس او روب غواړي چې خلک د دوی نه وویرېږي. کله چې د ویر او د روب فضا خپاره سو، بیا دوی فکر کوي چې موږ د خپل شومو اهداف ته رسیږو.
په هغه یو شمېر ولایتونو کې چې په روان کال کې سو خبر اعلان پکې ټارګټ شول، فکر کوي چې سیمه ییزه مافیا هم پکې لاس لري؟
زه اصلا فکر کوم چې که طالب دي، که داعش دي، که القاعده دي، دغه تروریستي ډلې چې دي، که بهرنۍ دي، که داخلي ډلې تپلې دي، دوی له ایدیولوژیک له نظره د ازادي سره، د استقلال سره، د رسنۍ د ازادي سره مخالف دي. دوی نه غواړي چې آزاد رسنۍ په افغانستان وده وکړي، دوی نه غواړي چې آزاد رسنۍ په افغانستان فعالیت وکړي، دوی نه غواړي چې آزاد خبریالان په افغانستان کې فعالیت وکړي. په همدغه خاطر د دوی ازادي د رسنۍ او ازادي د هغوی د اهدافو په مقابل ده شک نشته کله ناکله د مخدره مواد و مافیا، دغه سیمه ایز مافیا هم د تاوتریخوالی لامل
کم دغه شاند خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوام عمومي او په دوی باندې بلابلی حملې وشي، ستا په نظر په کارونو به څومره منفي تاثیرات وغورځول؟
طبیعي خبره ده چې کله خبریالانو یو همکار وژل کیږي، شهید کیږي، د هغه مرګ او د هغه وژل کېدو که در رسانه و در همکاران و در خبریالان نور خبریالان و په زمین که منفی تاثیر آچهی او دست که چه یاس او ناامیدی در رسانه و در سازمون به دنه نکی اخباره کیگی، دوی اغا ابتکار چه لری، اغا عشق و مینه لی چه در خبریالی سر لی، اغا جدن حسیب مومی.
تیر سور میاش که چی در سور پا دوله سمان نیتا چی پا شش درکی کما پی خوش و اولک تر لگه نه کسا خبریالان پا که او وجل شو لاغی نوروس کورانه و چار وزارت ویل چی دوی با حد سو که چی در پی خوب پا سیما که نگدی خبریالانو تا اجازه ورنکی. خدا در تیر ورځ بیا د غړول پیښه وشو ساس په نظر ملامت یا ګوت اصلا چاته نیول کېدلی
شي ملامت یا حکومت په عمومي توګه دي او د امنیتي ارګانونو ملامت یا جوت ده پرون هغه څه چې وشو هغه تکرار د عمل د هغه د ساور د میاشتې چې کله خبریالان شهیدان شو او زخمیان او ټپیان شو دا پرونه حمله جوات کړ چې پولیس هیڅ امنیتی تدابیر نه لري کله چې یو انتحاری حمله کیږي کله چې لومړی حمله تیر است و دوی نه امنیتی تدابیر لري نه احتیاط کوي دا مسله سبب شوی دی چې تلفات و رقم پورتوی او خبریالان تلفات اینی او رسانه قربانیگان دیرکیگی بدرقه خاطر چه پولیس ایمنی او امنیتی تدابیر محافظوی تدابیر نلری
استاسی توقع ساده چه پولیس ده ده غرول پیخ و پر محال ده خبریالان و ده جون ده خوندی توب ده پر باید سوکی
دو هیله لرم یاو ده امنیتی ارگانونو چه دوی باید اخپل وظیفه مقدس بگنی جدی تدابیر ولری امنیتی پلانونه ولری او داسې یو امر بار بار تکرار نسی چې دغه عمل بیا خلق وژل شي او شهیدان شي بل درخواست کوم د افغانستان د داخلي رسنیونه هغه درخواست دادی چې دوی کله چې کوم تروریستی حمله کیږي ترسو چې هغه ساحه هغه منطقه تصفیه سوی ندی مطمئنه سوی ندی خلق او خبریالان مطمئنه سوی ندی خبریالان باید ساحه تون لیگی لایف نشرات سه ارزښت نه لري د خبریالانو د وژل کېدو په مقابل کې
همدغه خبره چې تاسې کوي کورنۍ او چارو وزارت هم کوي دوی خبریالان پړګڼي چې د پیښو پر مهال باندې حتی پولیس دوی ته اجازه نه ورکوي خو خبریالان لانجه کوي بلاخره هماغه سیمې ته ځان رسوي چې هغه واقعا له خطر سره مخامخ دی فکر نه کوي چې دلته نو د پړګو ته یو خبریال ته نیول کیږي
اصلي اشتباه خو د پولیس لخوا ده په دې خاطر چې پولیس په ساحه مسلط دي دوی باید خبریالان یا مطمئن ځای ته ویسي هلته د دوی امنیتی تدابیر ونیسی داسته اونه که چه سانسور بکری اگه سه اقایق چه تیری که اگه خبریالان باید اگه وینی زبط که یا فرمبرداری بکی دا از مسئولیت ده پولیس و مسئولیت ده او پرون اگه پیخه چرا پیداست و پرونه پیخه که ده پولیس سلفی ساده تدابیر پکې نیمو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا پرونی پیخم د سور د دولسمې پیخې تکرار دی د سور په دولسمې باندې خبریالان ټارګټ شوی و فکر کوم چې دا پرونی دوهمه حمله د خاصلند خبریالانو د ټارګټ کېدو په خاطر و
په دغه خاطر زه وایم چې هو یو ساعت پس لومړۍ ځل حملې چې وسو یو ساعت پس دوم ځل حملې بیا وسو دا په دغه جریان کې خبریالان او خلک په یو محل کې تجمع وکړه خبریالان یې تجمع وکړه اصلا خلق لره خونده و او دوم زل چه عملی بسو مستقیم دقیق خبریالانی و نیبول دقیق سمین فرامرز دست شهید چی بود چه نجدید دی خبریال چاودان سوی و او دقیق فلمبردار چه و رامز دقیق پخی قطع سوی و مشخص دی چه خبریالان تارگت شوی در خورشید خبریال زخمی ده در یک خبریال زخمی ده در میوند خبریال زخمی ده او نور خلق هم زخمیان دی و شهید
یوه بل پختنه چې خبریالانو د خوندیتوب ټولنې تر دې د خبریالانو د خوندیتوب په هدف باندې سکړی دی حکومت سره تاسو به خامخ بلا بلی ناس درلودي د سور د دولسمې پیښې نورو چې تر ټولو خنړی پیښه بلل کې د ناس به شوي وي ولی د گفتگو یا د ناس نتیجه نور کړي
خوندیتوب کمیټې د فدراسیون د ژورنالستانو د نهادونو فدراسیون چې دی تر څنګ د حکومت سره د مونږ بار بار ملاقاتونه سوي دي هغه مشترک کمیټې چې مونږ لرو د هغه مشترک کمیټې رئیس د افغانستان د ولسمشر دوم معاون دي د مونږ توقع د حکومت د داو چې پس له هغه خونړۍ پیښې چې په ثور وسو او دغه نه مخکې کله چې په شمشاد حملې وشو کله چې د موفي ګروپ په سر حملې سو وسو دوی یعنی امنیتي ارګانونه وهڅوي چې دغه څه جدي مؤثره تدابیر ولري متاسفانه دوی هغه جدي او مؤثر تدابیر تدابیر څخه عاجز دي او دغه تدابیر نشته. هم دغه سه مون یو مشخص یو راهنمود یو د لیارې نقشه جوړه کړه د دولت سره په تفاهم چې کوم توریستي حادثې را پیښیږي خبریالان څه مسؤلیت لري او د رسنیو د پولیسو او د ملي امنیت او نور امنیتي ارګانونو څه مسؤلیت به ولري. دغه ټول مواد قبول سو سه اختلاف پکې نه وو. یوازنه اختلاف چې پیدا شو د رسنیو د افغانستان د رسنیو د مدیر مسؤلان مسؤول مدیران او د نیوز مسؤول چې دی او د حکومت د مستقیم او لایف نشرات د مونږ پیشنهاد داو چې دغه لایف نشرات قطعه ونیسیم مگر یو زند پکې راسی یو دقیقه درې دقیقه څلور دقیقه کله چې مشخصه شو چې څه چې نشریږي د اذهانو په سر منفي تاثیر نه کوي یا څه چې نشریږي د دشمن لخوا سوء استفاده نه کیږي هغه وخت باید نشر شي. مگر متاسفانه از ډیری مسؤلین د رسنیو مسؤلین چې وو دوی اصرار پکې وو چې دغه لایف نشرات چې دی دغه کبند سی بیا د سانسور دی دا بل دی دغه راهنمود دغه په یو اختلاف پاتې سو.
د خبریال لمړینی ورسته د امتیازاتو مسله د چې په زیاتره ادارو کې نشته په دغه تاسې د رسنیو له مسولینو سره کوم ناسته کړي د کنه د کړي ځکه خبريال وجل کیږي د کورنۍ به سر نوښته پد کیږي لبه د مرغه سوګورته یو ډول لاسرسي ورته نه کی او مرسته ور سره نه کی په دغه تاسې ناسي کړي کې نم دي کړي کې کړي به نتیجه سو
په ماغه د ساور میاشتغه خونلې پیخ چې را پیخ سو دغه نه پس مونږ د فدراسیون مسؤل او د افغان خبریالان خوندید توپ مسئولین در رسنوی در مسئول مدیران او در مالکان سر پر رابطه که و دو دوی نه او غختل چه اخپل اغا همکاران چه شهیدان که که در اغا کورانی در مالی لحاظ نباید حمایت بکری او کمکی بکری. اخپل خواندی توپ کمیته هم در تپی خبریالان سر او در شهیدان و در کورانی سر در توان حد سراسم کمکونه وکره مرسته وکره خدا یا دائمی مسئله نده. مونگ پدغه مسئله که بخت یا ده یو تر پسر کار که و چه سنگه کیگی چه ده شهیدان و کورنه یعنی ده خبریالان و ده شهیدان و کورنه داسه ده مالی للحاظ نبی نیاز سی چه دوی محتاج و نسی ده دوی اولادون مکتب تلال شی او ترسو چه ده دوی مثلا کرده ده که مورده که خود ورده مسئولیت لحاظ نه ده خبریالان و شهید خبریال پا غالبی اغا مسئولیت باید یو اداره منیسی
پا خبریالانو بانده ده لمره حمله نده لدین مخکم شویدی تاسی پا ده تره بانده لک تر لگه دیر و خروز تا کار کوی ولی تر دیده ما پا ده تره کار نو شوی
یو مقرره لری یو مقرره نه مقرره لری حکومت چه در آغا نه سراسم که تطبیق سی نور میکانیزم آغا علتیه هم دومره مونگ نوینو آغا مقرری را سره دی ده کار پی جریان که سوک چو وجل کیگی شهید کیگی ده آغا حقوق سنگه بایی که خبریال تقاعد کیگی ده آغا تقاعد حقوق سنگه با اجراسی خبریال کرد چه زی ساهی تا ایمینی کالی ورسره باید وی او رسانه ده آغا مسئولیت باید ولری چه ده آغا زرهی واسکتون ورته ورکی زرهی خوله ورته ورکی ده آغا مجهز کلی بیا آغا ولیگی ساهی تا
یو انتقاد داده چه ده آغا دول پیخ وشی بید خبریالانو ملاتړی ټولنې ډېر تیزی وی بدحالی شروع کړې وی خلص ورځی شلو ورځو په تیرېدو سره د کیسې برته مغلیکی
څوک چې دغه انتقاد کوي هغه خبره نه ده. دغه نه مقررې چې ما مخکې یاد کړه دا شپک میاشتې مخکې هغه جوله سوی دي حکومت تصویب کړی ده د آخري تطبیق له خاطره په کار وزارت کې دي او څه مشکل قانوني مشکل نه لري. مونږ د دې نه مخکې هغه د طرز تاسیس او فعالیت هغه مقرری چې دي په هغه هم کار وکړه هغه حکومت له خوا تصویب سو او اجرایی دي. اما که د حکومت هغه ضعف او ناتوانی دي چې دغه قوانین په پلي کولو کې پاتې راځي هغه د مونږ بیا ګناه نشته، مونږ اجرایی قوت نه لرو.
د روسیې پښتنې په توګه د جنگ لښکېلو غواړو نه مو غوښتنه څه ده د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې د یو مسؤل په توګه؟
د حکومت نه د مونږ غوښتنه دا ده چې دغه سهلنګاري لرې کړي او باید دوی پوه شي چې مسؤلیت لري د افغانستان د اتباعو په مقابل کې چې د دوی حیات خوندي کړي، او په خاصه توګه خبریالانو حیات باید خوندي شي. خبریالانو ته باید مساعده فضا جوړ شي چې دوی خپل کار سرته ورسوي. او د مونږ پیغام تروریستی دلی تپل چی دی، هر سوک چی دی زه تروریست ورته وایم. دوی ته زما پیغام داده چې مونږ د چا سره مشخصه ملګرتیا نه لرو، مونږ بې پری خلک یو، د مونږ اخبار چې دی د مونږ د مسلک د لحاظ نه هغه بې طرفي هغه تولید کیږي او په نشر رسیږي، او مونږ نه عسکر یو نه صاحب منصب یو نه د نظامیانو سره سره رابطې لرو. که دوی مونږ وژني په دې معنا ده چې عام خلک وژني، بې پری خلک وژني، معصوم خلک وژني، بې ګناه خلک وژني، او دوی د په آخرت کې هم دوی ګرم دي او په دنیا کې هم ګرم دي.
تاندي تانګي دا ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونه مخ په ډیرېدو دي، خو لا بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي.
دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري، او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نشي کولی سي ادا کړي.
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي؟
په تیرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي منګ د خیالي ماسلینو په بشپړ ډول باندې مخ نیولې.
دا با په دې خبرونه کې را سره ووري چې ما همین هیواد جوړ کړي. یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه او تحصیلي موسسې د لیسانس او ماسټري سندونه د پیسو په بدل کې پلوري، او بې له کوم زحمته یو کس د لوړو زده کړو د سند خاوند کیږي. دا ځوانان وایي دوی په کلونو کلونو زحمت باسي، خو په مقابل کې یو کس په ډېره کمه موده کې د یو تحصیلي سند خاوند کیږي چې د همدې سند په اساس کار هم ځان ته پیدا کوي. دا خوست اوسیدونکی رحمان الله راهی چې خپل په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي هم دغه ستونزه یادوي.
خپل خولا لیدلې مم دي، خلک هم لیدلې جعلي اسناد اخلي، او خپل اجریان کې مې ګورم ځکه شخصي پوهنتونونه دي بعض خلک پیژنم چې اسې په نوم دي هغه کې ورم نشي، امتحان کې ورنشي، او بعض د سیالۍ کلاکان دي چې هغه ورځي هم د دنه لیاقت ډېر وي هغه بیچاره ګان چانس هم خوري، او دوی چې دي بیا دوی نه مخې نمرې هم جیږي. بیا په آینده کې ته تاسو به هم زیاتره وطنوال به دې نه خبرې چې اسنادونه هم په پیسو اخیستي او په غټ چوکۍ کې هم نازي. څوک چې لایق دی هغه چوکۍ لایق دی، هغه په هغه چوکۍ نه دی ناست.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې فارغ ابراهیم ایمان وایي ډیری هغه کسان چې په پیسو اسناد اخلي غواړي په سند ځان ته کار پیدا کړي، او یا که کار لري په خپله اداره کې موقف لوړ کړي.
زخپل د یو خصوصي پنتون نه فارغ شوی یم. زمونږ په پنتون کې داسې خلک وو چې مونږ په ټولګي کې ډېر څلوېښت نفره وو د ورځني درس کې، خو چې کله به امتحانونه شول داسې خلک به راغله چې څوک به لوړې لوړې رتبې به لرلې. دوی د دې لپاره د هغه اخیستل چې هلته د وظیفه کې ځان په هغه کې محکم کې په اصطلاح، نو دوی سره پیسې ډېرې وي، جلي اسناد اخلي. دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
ایمان وایي کچېرې د حالت دوام وکړي ځوانان به ناهیلي او د زده کړو په بهیر بې باوره شي او نور ځوانان به هم وهڅېږي چې د زده کړو د کولو په ځای ځان ته جالي اسناد واخلي.
تا پوهنتون لوستی دی؟ ما ته وایي چې مهال لوستی دی، خو زه یو ورځه په ټولګي کې ناست یم، اتا نه مې فیصدي لوړه ده، اتا نه په ښه پوسټ کار کوم، ښه موقف مې یاد دی او نیته وزګار ګرځي. طبعاً ما سره داسې فکر پیدا کېږي چې زه څلور کاله لاړم راغلم ډېر په سختو شرایطو کې، نو دوی داسې جلي اسناد اخیستي دي، اوس په ښه پوسټونو مقرار دي او مونږ تر اوسه وزګار ګرځو. نو طبعاً دغه بهیر سړی ډېر نه امیده کوي، نه هیلی کوي.
د نوی پل د ژباړې د مرکز مشر صدیق دقیق وایي هغه کسان چې اسناد په پیسو اخلي لا ځان سره دوکه کوي.
تر ټولو لومړی د ځان سره ناځواني کړې ده، له خپل راتلونکي سره په دوکې ورکولو لګیا ده. دا دوه ستونزې دي دلته، یو خو دا ستونزه شوه چې د زده کړې ونه کړې په هغه وخت کې، بل دا ده چې هماغه وخت چې د زده کړو لپاره د بیل کړی حتما هغه په نامناسب کار دن تېرېږي. سند په پیسو اخیستل کېږي خو مهارت په پیسو نه اخیستل کېږي. ده به سند په پیسو اخلي خو هغه څه چې د ده په هغه کریکولم کې لیکل شوي وي چې دا مضامین یې ویلي په دې برخه کې عملي کار کړی، هغه خو ده هېڅ نه دي کړي. نو ده یې هغه مهارتونه چې ده ته په سند کې منسوب دی هغه هېڅ هغه مهارت نه لري، او د هغو مهارتونو په اساس چې ده باید کوم کار کړی وای هغه کار دی بیا هېڅکله نه شي کولای.
یو بل ځوان حامد روشن هم وایي هغه ځوانان چې جالي اسناد اخلي او بیا په مختلفو ادارو کې ځان ته کار پیدا کوي، په هماغه برخه کې د پوهې د نه درلودلو په سبب د کار په محل له ډېرو ستونزو سره مخ وي.
بدون شک کچیر داسې حالات ادامه پیدا کوي او مونږ زو زمونږ په اداراتو کې، البته هغه خلق راځي په دولتي اداراتو کې یا هم په شخصي اداراتو کې، ساغوي د پانتون اسناد یا هم د خونځي اسناد یې جالي وي، دوی سکلل تلاره پیدا کوي. پرته لشک چې هغه اداره لمن زوړي، لکه په داخل کې سی یو ونه چنجي وخوري، دغه سی نظام له بالکل لمن زوړي. کاملا معلومیږي چې دوی ورتیا نه لري او حتی هغه کوم مسولیت سی ورته سپارل شوی د هغه په سالمه ډول نشي کولای سیادا کی.
سمی الله څاروایی دا چې په افغانستان کې ګڼې ادارې تر لیاقت او مهارتونو اسنادو ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه د جالي اسنادو د اخیستلو بازار هم ګرم دی. خو هغه وایي په داسې حالت کې باید ادارې د اسنادو په ځای د یوه ځوان لیاقت او مهارت ته ارزښت ورکړي.
دوی خپل هغه اسناد جالي جوړ کړي وي، خپل لیاقت نه لري، نو دا ستونزه شته تر ډېره بریده. د دې لپاره باید هر اداره داسې وکړي چې خپل لومړیتوب هغه کس ته ورکړي چې هغه دوی لیاقت لري. کوم کس په خپل فیلډ کې یا وړتیا ونه لري یا یغو فیلډ کې دی کار ترسره کړي، نو دا د هیواد لپاره ډېره غټه ضربه ده د هر شی په برخه کې.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
د یو خصوصي پوهنتون مسؤل امید صادق هم مني چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه جالي اسناد خرڅوي، خو د په وینا د لوړو زده کړو وزارت باید د دې کار مخه ونیسي.
زه ادعا نه کوم چې جالي سندونه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو خوا توزیع کیږي، خو هغه رشایات چې د خلکو له خوا دار دومه دا د لوړو زده کړو وزارت کار دي چې د جالي اسنادونو او توزیع څخه مخنیوي وکړي، ځکه دا بیا د ټولو خصوصي پوهنتونونو نوم بدوي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول هم مني چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه خپل اسناد خرڅوي، خو دی وایي چې اوس یې تر ډېره مخه نیولې ده.
مکمل ډول باندې نه هم نشو ویلې، په دې کې شک نشته چې دغه ستونزې موجودې وي. په ځینو خصوصي مؤسساتو کې خیالي محصلین موجود وو، هغه په دې معنی باندې چې یوازې نوم به یې لیکل شوی و، د کال په پای کې به راغی امتحان دی ورکړو یا به بغیر د امتحان نه د سند واغسته. ولې خوشبختانه چې په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولی. هغه په دې معنی باندې چې د کانکور د امتحان نه نیولې بلاخره بیا د مونوګراف د دفاع پورې دغه ټول زمونږ د مستقیم نظارت لاندې ترسره شوی. ولې د دې یادونه هم باید وشي چې په هغه شکل چې لازمه ده نظارت نه ده شوی، باید په دې باندې اعتراف وکړو. هغه په دې معنی باندې چې نن په افغانستان کې نږدې 131 پوهنتونونه دي، ولې تاسو وګورئ چې د دې په مقابل کې یو ریاست ده چې تشکیل 15 یا 16 کسه دی. دا به څنګه وکولی شي ټول افغانستان کې هغه شکل چې لازمه ده هغه نظارت دی کی.
خو محمد نسیم چې خپلې هم د یو خصوصي پوهنتون په اداري برخه کې کار کړی وایي دا د لوړو زده کړو وزارت مسولیت دی چې ټول پوهنتونونه وساري او د جال مخه ونیسي.
نن سبا کو ګورو دا شخصي پانتونونو کې حاضرۍ نه کنټرول کیږي کا د کانکور امتحانونو نه کنټرول کیږي او اسنادونو نه کنټرول کیږي د خصوصي پانتون ریاست په دې باندې زیات تیرونه باسي دا کسر مو کارمندان کم دی او جالي اسناد مخه موږ نه سنولې دوی باید کوشش وکړي چې دې مخه ونیسي ځکه کسې کوشش کوي او هغه کسې کوشش نه کوي مو دوړې او زفارې کیږي دوی باید کوشش وکړي داسې سیستم دوی ته جوړ کړي دوی په ښه توګه کول سي دا کنټرول کړي چې دوی په یو پانتون په غلطي باندې یا په کوم جالي اسناد باندې ګیر کړی وای او هغه پانتون تړلی وای بل هیڅ پانتون به کوشش نه کول سي او کار وکړي او جالي اسنادونه خلکو ته ورکړي
صدیق دقیق وایي د تحصیلي اسنادو جال د افغانستان اکاډمیکه ساحه او د زده کړو په بهیر باور سخت زیانمنولی شي چې په دې خاطر باید د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو څار ډیر کړي
په کوم معیار خصوصي پوهنتونونو ته څوک جذبېږي چا امتحان ور اخیستی هغه په کوم پروسیجر باندې اخیستل کیږي هغه تر هغه څومره نظارت یې کیږي ډیری محصلین د سمسترونو په نیمایي کې ورځي او داخله کوي نو که دغه د لومړی د امتحان اخیستلو شرایط سخت سي دوهم د پوهنتونونو حاضرۍ جدي کنټرول سي درېم د پوهنتونونو شقي د نمرو ورکولو سي د هر مضمون دي دا کنټرول سي او ځینې نور کارونه سي د کولای سي له نوې ټکنالوژۍ په ګټه اخیستلو سره لاغو سي استفاده وکړي کولای سي د مخه ونیسي نو دلته دوه علته دي یا اراده نه ده موجوده یا خپله دا خلک ممکن په دې کې یوه فیصدي چې هغه په اصطلاح محصلونو په فیسونو کې ولري چې هغه تقریبا پنځم شپږم سمستر کې درس شروکوي یا یوازې امتحانونو ته ورځي یا ماسي امتحانونو ته هم نه ورځي اسناد په پیسو اخلي
ترنو اوریدونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.